خود در استودیو داره. ما خوش اومدید استان زایس
استریم شه جاوید نیمی وقت به افغانستان که در سهار اتبالی شوی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران لخوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. خبرونه. افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاکار همداراز هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنګټن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلی خوګیانای وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې له مخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربر او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشاره په ترڅ کې وایي د احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکړل شوی. پرونی خبر پانه زیاتوي ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارل چې د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې تر لاس لاندې نیولي چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولي چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه ګزار لاندې نیول کېږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایی برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایرانی مظاهره چانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه بیا روسي چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په څلورمه نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویلي دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري په درېمه د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې ووژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشت شعبی ډلې یو مخکخ قمندان ابو مهدی المهندس هم له 50 نورو کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمي ویلي برید په یوه حربي ښوونځي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت د برید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري په درېمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا هم ولولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مندی چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه د خبرو له لارې حل شي.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران مستقیم سره تړیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د ایران او امریکا لانجې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په بغداد کې د ایران د پوځ یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې ووژل شو. د همدغه برید تر وروسته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ایتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځکه ځنډولی چې ګواښونه زیات شوي دي. په غزنی کې یو شمیر پولیس چې په جګړو او یا هم د ماین په چاودنو کې وژل شوی دی، لدی پرته چې کورنۍ خبرې شي او موجوده وي خاور ته سپارل شوی دی. د دې لړلې یو کورنۍ خاصتا یو مور چې زوی خاور ته سپارل شوی وای
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیار مرخ کړای وای یار بم کتل او کوم بیا تخ کړای وای پروا نه وای.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام او حقیقت څه دی خبر کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. دغه لیدنه داسې وخت وشوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خیستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحده ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره تړیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، گاونډیانو او شریکانو ته ضرور کوي چې خاور به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې وه چې د سلیمانی وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریسم پر ضد مبارزه کوي له لنجمنو مسایلو ځان لري وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي
افغانستان جلب کنه.
د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییز کړکیچ د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو لا پیغامونو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدون کی د قاسم سلیمانی وجل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفی تاثیرات ولري خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نم محمد لطیفی دی ایرانی جنرال ته د امریکا لخوا پرون ووژل شو. نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او څه ستونزمن سي افغانانو ته، هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکي په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما بخپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولی شي او سولیز منځګړیتوب دی وکړي او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ورزو غزنی ته په دغه ولایت کې لا هم د کورنیو د غړیو له موجودیت پرته ځینې امنیتي سرتیري خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیري یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی یا تیرور شوی او یا ټانګونه او رینجرې ماینونو وهلي. دغه وجل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت غواړي چې مړی اور وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور جوړ کړی چې د یو وجل شوی سرتیري د مور په ژړا او پیلېږي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو ښخ کړی و، مور سیارم راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا کوم بیرته ښخ کړی وای، پروا یې نه وه. ما نه دی لیدلی، لیدلی مې وای له خدایه به مې ارمان نه کړ.
د دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی و، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
دموږ په خپل یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د دله مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضر کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی، دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیري په جنگ کې وژل کیږي، دوی د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پېښې رامنځته سوي دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلي دي.
سغو خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښکړي وو چې بعضې خلک مین والي وو پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ معلومې وي په ولسوالۍ کې وو کورنۍ ته بیال ورکو چې زوري شی سوی تاسې راسئ. خلک د طالبان له ډار هم نه سوی راتللی.
بل لور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوي دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې نه پیدا کېږي، له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دی وی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړې سوه هدیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل سوي دي چې د کور غړي به یې لا هم د راتلو انتظار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د هیل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې، او ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېده او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرنس یو له دغو تاریخي پیښو څخه و چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې، او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناټو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼه کې هم دا راز راغلی. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځالی نه بدلیږي. حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشتي. سیټیزن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مه پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مه پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او په 20مه پیړۍ کې عیني کار د امریکا متحدو ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نه شي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دغه اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان و چې امریکا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی پارلمان ته د جرمنی د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمنی جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان و. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوه وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحدو ایالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلوه وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستند ولس شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم تاسو ته د فرهنګي مسایلو په اړه باندې یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو سره ثبت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې د افغانستان نور تاریخي میراثونه هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي فرهنګي او روزنیز ادارې سره ثبت کړي څو د افغانستان په نوم باندې پاتې وي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت داسې وخت د افغانستان د تاریخي آثار او میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې کوي چې په دې وروستیو کې ایران د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې سره د موسیقي آله دوتار په خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان هنرمندان بیا وایي چې دوتار د افغانستان اصیله موسیقي آله ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور ته غوږ شو.
افغانستان د څو زره کلن لرغونی تاریخ مخینی په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې هم د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوې او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلی دي چې 1200 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 3000 زیات میراثونه لوحه ګذاري هم سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلی دی چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي.
ما
دو اثر
هغه وای موږ دوه نور اثر کاندید کړي او اسناد مو ورته لیګلی تمل روچه د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مطرح سوي چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلو بده
در جلساتي یونسکو مطرح
شد. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگی مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنگی میراث په نوم دوتا د موسیقي علی د سب په اړه وای دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي اله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړې ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت نومند شي. موریدا کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې د کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکاري په دغه سازمان کې د سب په هدف مستند شوی. خو اوس پښتنه داده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د سب معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندیشې څېړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدربیګي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت شي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکېل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کېږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربیګي د هرات د تیموریانو لرغونی تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونی بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغوني اثرو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونی اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت شي چې مبدا نننی افغانستان ده او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لالپی ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان دولت حکومت ته د درخواست او غوښتنه او تقاضا هم داده چې په زمونږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت چې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپی ولسوالۍ کې دلته افغاني خطخان نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړی ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه د دولت تنخواګانې اخلي او په دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت داسې خلک شته چې د هغه خلکو غم نه کوي، څوک یوه وجبه په دولت کې نه وجبي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیسوالۍ کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغې تنخوا څه چې په یوه تنخوا د هغه کار نه کېږي، هغه لس یا کار کوي لس یې تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي دي اوس غریبو خلکو بس خلک راخستي ده. زمونږ ګوره د پاکستان نه ده، چینې د پاکستان ده، همدارنګ
وغیرہ
اورور اوس کوم اکثر دلته چالو ده د شپې یو ولس بجې دی. اورور سواریان در سره نه چې دلته د بیرات کې نر دعوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستري دی. اورور ګرځ د سرغ نه دروري دا اوس کوم اکثر ده راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني، بيجي 600 افغاني، بيجي 200 افغاني. دا اوس کوم څه خوري چالو ده اورور ول پر مشران نه چلو بر به ودرو ترانسپورت نکړي دي کتاب چا می ګرځ سم ده لیسنس اسناد سره برابر دي بيجي 500 بيجي 600 دا در ولایت پر ارجنجر باندې دا چور چپاو شروع دی. دا اوس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم د ازادي راډیو زینو اوریدونکو موږ ته سمسونه را لېږلي دي د افغان بیسیم اس ام اس اتسو اتلس لاري. ابو یاسر په نوم یو اوریدونکو له زابل لیکلي، امریکا که وغواړي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد استعمال کړي نو د خبر افغان حکومت به څه ونه کړي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي، امریکا غواړي د قاسم سلیمانی په وژنې سره نور هیوادونو ته وښيي چې ترهګر ترې په یو ځای هم نشي خلاصېدی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، د ایراني جنرال قاسم سلیمانی مړینه به د افغانستان په سوله او ناامنی باندې منفی اغیز ونه کړي، ځکه ایران چې تر کومه وس رسیدلی تر هغوی په افغانستان کې ناامنیو ته لمنه وهلې ده. همدغه اوریدونکو موږ نه ګیلام کړی و چې سمسونه نه لولو، موږ سمسونه دادی لولو، نو نه پیګم چې ګیلام څنګه کړی. خپلواک صافی د علی شنګ د لغمان لیکلی چې د لغمان